کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د بل پښتو ماشامنۍ خبري مجله ز فریبا زاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکي چارو کې شمشاد بدران راسره دی. د پدې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د امروختي وزارت د مسولینو څرګندونې اوري چې وایي پر دې وزارت فساد په تړاو تورونه د تورونو د ارزولو لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده او څېړنې پیل شوې. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم در سره شریکې کړو. او دغه راز د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل شوې دي. په دې نیم ساعت خبری مجله کې نور راپورونه هم اوریدل سي. خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرټکی. په پکتیا کې وسلوالو طالبانو یو قومي مشر هغه مهال وواژه چې د خپلې کورنۍ د دوو غړو جنازې انتقالولې. د کندهار ولایت د امنیې قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 19 جګړه ماران وژل شوي دي. او د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیز شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. بشپړ خبرونه. په پکتیا کې وسلوالو طالبانو یو قومي مشر هغه مهال وواژه چې د خپلې کورنۍ د دوو غړو جنازې انتقالولې. د پکتیا ولایت امنیه قومندانۍ د امنیت امیر لطف الله کامران ازادي رادیو ته وویل د ځاځي اریوب ولسوالۍ یو قومي مشر تراب خان طالبانو وژلې دي. د زیاته کړه
قومي مشرانو سره د یوغوی دي جسدونو د انتقال په خاطر باندې ګرځې ست تشریف راوړي او له دې خوانه دوباره د اریوب خواته په لار باندې وي ترهګر دوی مخې ته راوځي او هغه شهیدانو له جنازو نه تراب خان کا قومي مشر راکته کوي او مرمیو باندې سورای سورای کوي.
د امنیت امیر وایي یاد قومي مشر هیڅ دولتي دنده نه درلوده او نه هم د کورنۍ غړو له دولت سره کار کاوه. د دې قومي مشر د کورنۍ دوه غړي تیر ورځ ماپښین مهال د کابل ګردیز پر عمومي لار په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو 19 جګړه ماران وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبې په ورځ یو خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داس مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروق سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې 19 سختري دي وژل شوی او 3 نور ټپيان شوی دي. همدارس په خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم لمنځه تللي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو شوبونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړی دي. د ننګرهار د والی ویاند اتاولا خوږیانی نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه پیښه تیره ورځ د کابل جلال آباد پر لوی لار د ګمرک په سیمه کې سوې چې په تړاو یې درې تنه نیول سوي دي. ښاغلي خوږیانی که څه هم د غلا سویو معاشونو مقدار ونه ښود خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې د غلا سویو پیسې د شوبونکو د څو میاشتو معاشونه و چې شاوخوا 1,000,000 افغانۍ کېدی. د پوهنې ریاست وایي وسلوالو غلو تیره ورځ د بټیکوټ ولسوالۍ د قراردادي شوونکو معاشونه د دغې ولسوالۍ د پوهنې امریت له تحویلدار څخه په زور اخیستي. د دې ریاست په وینا د غلا په تړاو درې کسان نیول سوي دي او تر پلټنو لاندې دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل. خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر 8 بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې 350 مسافر له استانبول څخه کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري. پر دې اساس به نړیوال پروازونه پیل سي. د شاغلی صالحی په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم یو څو نړیوال خبرونه. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمي د سې شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلي دي. د ده په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږیدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پېژندل سوي دي. د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه چې نن ده خپره سوه نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړي. اعلامیه وایي چې ترکیې ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیې ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریې او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سختریدو سره په جګړه بوخت دي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9مه نیټه ویلي وو چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر نن زیانمن سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 5000 زیات استوګنځایونه له منځه تللي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي راډیو اوریدل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.22. هرات کې به هم اسمان شین بي د تودوخې لوړه درجه 1.22. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.3. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 0.4. او جلال آباد اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 1.9.
تاسو له ناجی صفیت خمود هوا حالات اوریدل. اوس به هم د خبرونه مطلب درته معرفي کوم. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت چارواکي وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره څېړنې پیل شوې دي. د دغه وزارت وایان اکمل سمسور.
کمیتا در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیتا امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل ځان وژل وروسته په دې هیواد کې میشت زده کوونکي له ګڼو ستونزو شکایت لري. یو افغان محصل اسماعیل عربزی وایي
دغه داخلي کال کم محصلین چې دي دوه امتحان نامعلوم دي، سرنوشت نه دی معلوم، او د قرار د بورسیه د پیسو کې د شه د جولای د میاشتې بعد هغه پیسې باندې هر کال خدای
د کرونا وایروس خبرېدو لامل د محدودیتونو لکموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوال الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکی ادارې ویان محمد نعیم صالحی
پرواز شاهدانو ترکش هوایی شرکت نن سهار او بجه کابل تا پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نو راپورونه هم په همدې مجله کې اوریدلی سي. د خبرې مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤلین وایي په روغتیا وزارت کې د فساد د راپورونو په اړه څېړنه پیل سوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریکې سي. بلخوا د پژواک خبري اژانس مسؤلان وایي چې کره اسناد لري چې ښیي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاوي چې د امیر روغتیا وزارت ملکیت دي قاچاق سوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستربلې پکې په دې ویروس د اخته کسانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی. تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړې شوي او امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د عامې روغتیا وزارت د ګودام یو کارکوونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیو. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی، خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د فساد په اړه شوې دعوې څېړي.
کمیټه تر داخله وزارت ساخته شوه او موضوع پیګیری میکنه.
په وزارت کې د نن یو کمیټه جوړه شوې ده. کمیټه نن ګودام ته تللې چې دا موضوع وڅېړي. د غراپور په اړه چې په ځواک پور کړي، باید وایم چې موږ ته هیڅ وخت دوه دېش دزګاوی نه دی راکړي، یوازې څلور دانې راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزې روختون کړي.
خانه کووید 19 یې هرات موجود هست.
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق په اړه راپور خپور کړی وای، کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی.
منګه کافی اسناد لرو سه متاسفانه دا کم وینټیلاتورونه چې افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لمړی سب سوي نه دي، او دا په سلاب وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو سه دا ثابت کو سه دغه ستونزه ستا.
دا په داسې حال کې دا چې دې موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د تنفس مصنوعي آلې نه دی قاچاق شوی، وږمو وساتي او په پیشو پسې مسغلی. په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شوي او امکاناتو کې د فساد راپورونه خبرېږي چې یوازې تیرو 24 ساعتونو کې په دې ویروس 234 تنه نوي اخته شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر 9,015 ته ورسید، چې له دې شمیر 9,009 شپېته رغېدلي او 609 مړه شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
په هند کې د یو افغان محصل ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. د شکې په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومه وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي. په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د محصلانو د ستونزو غم خوري. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې یې وروسته له دې لا ډېرې شوې چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه. افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول یې راز راز ستونزې لرلې. دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي، لوی اندېښنه یې داده چې د ازموینو برخلیک څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطع شي. د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه داخلي کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، امتحان نامعلوم دی او قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کیدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغه سې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا لکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي. نه د امتحان تاریخ معلوم دی، د تللو او نه تللو فیصله نه شي کولی او ور امتحان ته پاتې دومره وخت نه دومره کووید 19 ناروغي تیره شوه، دا لاکډاون تیر شو، دوی همدلته پراته وو نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته. په تمه دي اوس پورې دوی امتحانونه نامعلوم دي. نو سفارت په دې اړه حد اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز د هغوی سره خبرې کړي چې هل دې لکان باندې پیسې بندې نه کوي، یا حد اقل هماغه د آی سی سی آر والا د یونیورسټین سره خبرې کړي چې دوی ته یو حل لار راوباسي. ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټینو د لاسټ ایر شاګردانو ته ماس پروموشن ورکړل او د تیر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړلې. نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي.
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یو افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه. د شکیب په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه. یو بل افغان محصل عبدالله ملک زی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیلېږي. د ده په وینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نه وي کړې چې محصل ورمعرفي کېږي. ملک زی وایي ځینې پوهنتونونه په سیمه ییزو ژبو تدریس کوي چې زده کول یې د افغان محصلانو لپاره له ستونزو خالي نه وي.
مثلا زیاتره هندی شاگردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه باندې خبرې کوي. مثلا مون فعلاً په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لینګویج چې مثلا ګجراتی شول او هندی خو خپل رسمي ژبه، په دوی باندې دوی درس ورکوي. نو هغه شاگرد دومره نشي کولای چې هغه خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاگردان چې مثلا کیپاسیټي کومه انرژي چې لري کولای شي چې پوه شي. بعض شاگردان چې دي دومره دغه نه لري، جرات نه لري مثلا پوه شي، شاید مشکلات لري، ټیکنیکلی نان ټیکنیکلی مشکلات لري، تخنیکی مشکلات لري. دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره کېږي. استادان دلته 20% زما په نظر 20% دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي.
یو شمیر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري، حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري.
زموږ غلزده رادیو اورید از رادیو مشمنه خبری مجله ده. دوستانو مخکې تر دې چې امنیتي مسایل تور سو بیا هم د کرونا اړوند یو بل موضوع لرو. د کرونا ویروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین د یوې الوتکې په کښېناستلو سره پیل شوې. په دې اړه نور تفصیل رحمت الله افغان راکوي.
له درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکه راښکته شوه چې پکې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه له سره پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداري ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سبا د پنځ شنبه په ورځ به د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري. هغه وایي نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکیش هوایي شرکت نن سهار 2 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل. سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري، نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول. ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل و او همدا شان به کورني شرکتونه ترکی او اماراتو ته پروازونه پیل کړي. نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي. د افغانستان هوایي چلند ادارې بیان وویل هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلي دي چې او ذات په کتو به د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي. ښاغلی صالحی زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي. یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشاله دي. محمد ګل چې ترکیې ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفره وه چې هلته کور فامیل دی بند وه د کرنټین په خاطر اوس پروازونه لس زرالن د ټیکټ په 300 روپۍ دي چې بېرته راشي خپل وطن ته راشي.
کله چې په نړۍ کې د کرونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف سول، د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی. له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی. په کابل کې د سکای مسافرۍ شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي همدې شرکت ته په یاده موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی.
پروازو کنسل
شده بود سه ماه شده و پرواز دی پروازو چې بهرنی او کورونی پروازونه لغوه شوی دا قرنطین لامل تر ډیر زیان د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته وخت دی ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی. د افغانستان د هوایی چلن ادارې بیان وایي چې له دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایی فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاو. ښاغلی صالحی وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایی حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي چې د تیر پسې له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وبجو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د افغان پر سلاشه 15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وزې اوریدلې سي. اوس په نړیوال موضوع او بخښي یو امنیتي موضوع راوخل البته د افغانستان مربوطه. د کندهار امنیتي مسولین وایي چې د لویو کلیو کې ګډو امنیتي ځواکونو درې ورځنی عملیات کړي دي او پر مهال د وسلوالو لوی مرکزونه له منځه وړي. د چارواکو په وینا دغه عملیات د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورند کرښې ته نږدې دي. صادق رښتینی په سپین بولدک ولسوالۍ کې د عملیاتو سیمې ته ورغلی او په اړه یې راپور لري.
په دې عملیاتو کې چې پولیسو، کمانډو، ضربتي او سرحدي ځواکونو برخه درلوده، د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په هغه کلیو کې سوي چې ډیورند کرښې ته نږدې دي. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ امنیه کمانډان څارمن حمید الله خان اتل چې د دې عملیاتو مشري کوي وایي په درې ورځني عملیاتو کې لس کلي چې د شننري، بیچي، ونکي، اډیغر، لکړی او ملاولي والي ساحې شامل دي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه سوي دي. د ده په وینا چې وسلوالو طالبانو په دې سیمو کې خپل ولسوالۍ او ګڼ نور مرکزونه جوړ کړي وه. کمانډان وایي چې وسلوالو طالبانو د عملیاتو د پیل په ورځ 12 ساعته مقاومت وکړ خو د 1500 وسلوالو له وچل کېدو او 1100 له ټپي کېدو وروسته پاتې نور د ډیورین کرښې غاړې ته اوښتي.
3 کیلومتره هاخوا ته سره دی د پاکستان و هلته موږ تقریبا 2-3 پوستې هم سره ځای پر ځای کړلې. هغه ساحه هم خوندي کړله، سمه سوله. ساحه خطرناکه و، که خطرناکه نه وای دښمن هلته قرارګاوې نسوې جوړولی او هلته یې ځای نسو برابرولی.
د کندهار د سپین بولدک امنیه قمندان زیاتوي چې تصفیه سوي سیمو ته د وسلوالو طالبانو د بیرته راتګ د مخنیوي لپاره یې نوي پوستې جوړې کړي. په ورته وخت کې په عملیاتو کې بوخت سرتیري وایي چې د عملیاتو پر مهال وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو له کورونو د سنگر په توګه استفاده کړې. د نعمت الله او خوشحال په نمونو دوه سرتیرو ازادي راډیو ته وویل
موږ په یوازې سره کولای شو خپل وطن وساتو. په هر حالات کې موږ غواړو چې موږ خپل وطن وساتو. دښمن ته موږ هیڅ موقع نه ورکوو چې زموږ په خاوره کې دلته راشي او موږ ته یا زموږ عام ولس ظاهر کړي.
کوم پټیزانونه چې د دښمن هلته دی پکې اوسېدل د کورو په مابینځ کې وه د ملکي کسانو څخه استفاده کوله. نو بدون د ملکی کسانو د تلفات سموږ دوی ته ډېر درانه طرفات ورواړوله او هغه زینم ځینې ونیوله.
د دولت وسلوالو مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا له اوږده ځن وروسته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ساحو کې لومړني عملیات دي. د سیمې اوسېدونکي وایي چې جګړو ځپلي او په سیمه کې د روغتیا په ګډون د پوهنې او بیا رغونې له خدمتونو بې برخې دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان د قطر د سیاسي دفتر مشر پورې تړلي د پاکستان د شناختی کارت او پاسپورت په اړه هغه کاپیانی چې راوتلي هغه جالی بولي. د طالبانو ویاندویانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی مشران یا د دې ډلې مشران ټول افغاني پاسپورتونه لري. په دې اړه نور جزئیات په زما له همکار نوریاس نوریس خبرو چې هم د اوس سره په سټډیو کې د نړۍ سره خبرونه ته شرغلي. د دې مسله په اړه لږ جزئیات اوریدونکو ته ورکړي.
بلې فریباجان، لکه څنګه چې تاسو هم ویل طالبان هغه اسناد جعلی بولی چې ان کاپی ازادي راډیو ته رسیدلې دي. دغه دوه سندونه د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت چې د محمد عارف آغا په نوم د طالبانو د مشر مرستیال او په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر د مشر عبدالغنی برادر عکس پر استریخ دی. دغه دوه سندونه د پاکستان شناختی کارت او پاکستانی پاسپورت په یوه ورځ د 2014 کال د جولای په 1 له کراچۍ صادر شوی. ظاهرا دا هغه هغه مهالو چې نوموړی په پا پاکستان کې بندي وو. ملا عبدالغنی برادر چې ویل کېږي په 2010 کال کې بندي شوی و، د 2013 کال په نومبر کې خوشې شو او طالبانو هم د لومړي ځل لپاره قطر ته د هغه رسېدل د 2019 کال په جنوري کې تایید کړل. لکه څنګه چې پوهیږو تر اوسه پورې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د ډلې د سیاسي دفتر مشري کوي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد په دې اړه چې آیا دغه اسناد اصلي دي که جعلي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه سندونه د ملا عبدالغنی برادر نه دي، او زیاته کړه چې کله چې نوموړی په پاکستان کې له زندانه خوشې شو د لومړي ځل لپاره یې قطر ته په یوه شخصي قطري الوتکه کې سفر وکړ او د سفر اسنادو ته یې اړتیا نه وه. هغه زیاته کړه
بعد در قطر برای خود اسناد و تذکره و پاسپورت افغانی جور کرد و تمام سفرهای خود را به اسناد افغانی انجام داده و این چیزی را اگر شما گفته باشین یا کدام جای باشه این به نظر ما کدام چیز جعلی است که شاید کدام تلاشی بدنامی باشه ما را رد میکنیم.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین اهم دغه سندونه جعلي او بلل او زیاته کړه چې د دوی او مشرانو پاسپورتونه ټول افغاني دي. د په وینا ځینې له افغانستانه بهر د افغانستان په سفارتونو کې اخیستل شوي او یو شمیر نور په هیواد کې دننه له اړوندو ادارو اخیستل شوي چې د په وینا د کابل اداره هم پرې خبره ده. ډیره هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت عکس العمل راواخلو، خو فریبا جان د پرلپسې تماسونو سره سره په دې کار بریالي نه شو. البته د افغان طالبانو د مشرانو د پاکستانی پاسپورتونو او شناخت کارتونو مسله هم کومه نوې خبره نه ده. له دې مخکې هم ډیر ځلې ویل شوي وو چې اکثره طالبان په تېره بیا د کوټې د شورا غړي او نور مشران پاکستانی پاسپورتونه او شناخت کارتونه لري او په همدغو له هېواده بهر سفر کوي. یوه ښکاره بېلګه یې هم د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورټ وو. منصور چې څه باندې یو کال له 2015 نه د 2016 کال د مې تر یوویشتمه پورې د طالبانو مشر و، د می پر یوویشتمه ایران ته له سفر وروسته بیرته پاکستان ته په لاره و چې په بلوچستان ایالت کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. په دې اړه چې نوموړي په کوم پاسپورټ ایران ته سفر کړی و، په رسنیو کې په یوه مستعار نوم د یوه پاکستانی پاسپورټ کاپي خپره شو چې ویل کېدل د پیښې په ځای کې د هغه له جسد سره یو ځای پیدا شوی دی.
ډېر زیاته مننه کوم نوري اس نوري و دوستانو. و امریدل چې د طالبانو ویاندیانو ویل دي چې د دې ډلې مشران ټول افغاني پاسپورټونه لري او هغه اسناد د لکسنګ چې تاسو راپور کې اوریدل هغه اسناد جعلي بولي چې شي د قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ځینې مشران د پاکستان شناختي کارتونه یا د پاکستان پاسپورټونه لري. زموږ خبرونه ادامه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپل وکړي.
او ورسته راپور مو داده چې د جرمونو د نړیوال محکمې تر نیمه ای زیات غړو هیوادونو پرون د جون پر دروشتمه په دې نړیوال اداره کې د جنگي جنایتونو لڅېړونکو برخې ملاتړ وکړ. دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر د محکمې پر هغه پلاوي چې د لوی څارنوالۍ او بخښې د لوی څارنوالۍ فاتو بنسودا په مشرۍ په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه د څېړنې اجازه اخیستې، د بندیزونو د لګولو اعلان کړی دی. فرشته جلزې نور جزئیات راکوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ دوې اونۍ وړاندې یو فرمان لاسلیک کړ چې د نړیوالې محکمې د جنګي جرایمو د څېړونکي پلاوي د غړو د پانګې د کنګلولو او پر هغوی د سفر د بندیز لګولو حکم پکې شوی و. ټرمپ دا کار د هاګ د محکمې د هغه څېړنې په ځواب کې وکړ چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه ده او د امریکایي ځواکونو فعالیت هم تر پوښتنې لاندې کوي. په دې نړیوالې محکمې لویه څارنواله فاتو بنسودا غواړي چې د هغو جنګي جرمونو په اړه چې د 2003 او 2014 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې ادعا شوې او په هغه کې د طالبانو لخوا د ملکي وګړو د قتل عام ادعاوې او همدارس د افغان چارواکو تر کمې اندازې د امریکایي ځواکونو او سی آی اے لخوا د وګړو د شکنجې ادعاوې هم پکې شامل دي وڅېړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې مشر قاضي د فاتو بنسودا په وړاندیز د دې څېړنې لپاره د مارچ په میاشت کې د پیل اجازه ورکړه، خو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فرمان تر صادرېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې دوی نشي کولای چې د داسې اقدام په وړاندې لاس تر زنې لاندې کښېني او یوې غیر رسمي محکمې ته اجازه ورکړي چې د امریکا وګړو ته تهدید پېښ کړي. د رویټرز خبري اژانس په وینا واشنگتن ویره لدی چه ده سیاسی انگیزه پر اساس او ده امریکا او اسرائیل زد احساسات و ترغیز لندی با ده قانونی چران و شکار سی. خو ده ده نریوالی محکمه ده سباندی شپیتو غورو للوری گرد بیان ده واشنگتن لپاره یو پیساره دیپلماتیک زواب بلل کیشه چه ده محکمه ده غورو یوادونو یو متیواله پکی سرگن شوی دهی.
دوستان دنن رزی پشتو مشامنه خبری مجلم دومره و دری مجل از مهمکر سید سمیر بسفرنده که بشه رقلی
تشکر فریبا جان خسته نباشین سلام و